دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. اجمالاً د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر له سفره خبرو چې وایي د حقاني شبکې ته یې نوره د صبر کاسه په ډکېدو ده. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې عصمت څاروان ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر په کندهار او لوګر کې ملکیانو ته د مرجوب لو د اوښتو لکبله د چین سفر نیمګړی پریښود. د امریکا دفاع وزیر په پاکستان کې د حقانی شبکې په نازوایینه د نس غملو وړ وبلل، او په کوټه کې د یوې مدرسې مخ ته په چاودنه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر وایي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې فعالیت نور د زغملو وړ نه دی، او دوی له پاکستان څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. لیون پنیتا نن سهار په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورسید او له خپل افانسیال جنرال عبدالرحیم وردک سره ولیدل. ښاغلی پنیتا چې په کابل کې یو خبری غونډې ته خبري کولې، وویل چې دوی له پاکستانی لوري سره د حقانی شبکې د فعالیت په اړه تل خپل اندېښنې شریکې کړي او اوس یې حوصله په ختمېدو ده.
We have made that clear time and time again.
دا وی موږ وخت په وخت دا خبره بیا بیا کړی چې دا حالت د زغملو وړ نه دی، چې هغه کسان چې زموږ پر خلکو یا قواو بریدونه کوي په پاکستان کې خپل خوندې پناه ځایونو ته د تلو اسانتیا ولري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر په نوی ډیلی کې د پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر دوام ټینګار کړی و. د شانګهای د همکارۍ مؤسسې افغانستان رسمن په دې تړون کې د څارون کې په توګه ومانه. په دې مؤسسه کې چین، روسیا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان ثابت غړیتوب لري، خو ایران، پاکستان او هندي څارون کې غړي دي. په شانګهای کې د څارون کې په توګه د افغانستان د منلو اعلان نن په بیجنګ کې د دې مؤسسې په کالنۍ سرمشیزه کې وشو. کتون کې وایي چې افغانستان د روسیې، چین او د هغو د متحدانو په هڅه د دې لپاره څارون کې ومنل شو چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل نفوذ زیات کړي. د افغانستان ولسمشر په لوګر او کندهار کې د عامو خلکو د مرجوبلې د پیښو له کبله نن چین ته خپل کاري سفر را لنډ کړ، بیرته هیواد ته ستون شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د لوګر په برکې د ناټو ځواکونو په بمباری او په کندهار کې د تیرې ورځې په ځان وژونکي حمله کې په لسګونو عام خلک وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر دواړه پیښې په کلکه غندلي او ویلي چې د عامو خلکو مرجوبله نور د منلو وړ نه ده. د خوست چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو تیر شپه په عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي. د خوست والي ویان بریالي روان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات په متون سیمه کې شوي چې پکې څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیتي اداره وایي چې د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د یوې غیر قانوني امنیتي کمپنۍ د فعالیت مخه نیولې او زیات اندازه وسلې او مهمات ترې ضبط کړي دي. د دې ادارې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا کمپنۍ سپین عقاب نومیده او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي. د همدې سیمې ونړي خبرونه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار د یوې مدرسې مختنن په بمی حمله کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي مامور قاضي عبدالوحید خبریالانو ته وویل په دې چاودنه کې چې د مدرسې د دستاربندۍ له مراسمو سره په یو وخت وشوه لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. کوټه د بلوچستان د ناکرار ایالت مرکز دی چې بلوچ بیلتون غوښتونکي پکې له 2004 څخه د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال فرزانه باری د دغه هیواد سترې محکمې ته وویل چې د له هغو 50 جنو سره کتلی چې ادا کیږي په مرګ محکومی شوي او اعدام شوي دي. د دوی د وشل کېدو خبرونه وروسته لدې خبره شول چې د یو واده په مراسمو کې چې نصاب کې کېده د غنجونو ویډیو خبره شوه. فرزانه باری د خبره نن وروسته لدې وکړه چې په راپورونو کې وویل شول چې شزه ممکن د خیبر پښتونخوا د کوهستان د هونور په قبایلی سیمه کې وشل شوی وي، خو باری وایي چې د پخپل سیمه ته تللې و او له دوه جنو سره کتلې دي. روسیه، چین او د شانګهای د همکارۍ په مسأله کې د دوی متحدانو په یو غړي اعلامیه کې د سوریې په کرکیچ کې د لویدیز د لاسوهنې په باب خبرداري ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګ او پینګ په یو خبري غونډه کې وویل په دې موضوع کې د چین او روسیې دریځ څرګند دی. د دې کلک مخالف چې نور هیوادونه له بلې لارې په سوریه کې لاسوهنه وکړي. موږ لا هم په دې باور یو چې د سوریې کړکیچ باید د دغه هیواد د خلکو له لورې حل شي. د دغو هیوادونو د مشرانو د غونډې د پای په اعلامیه کې چې د چین په مرکز بیجنګ کې خپره شوه د اتومي پروګرام په خاطر د ایران پر ضد د له پوځي قوې څخه د کار اخیستلو په وړاندې هم خبرداری ورکړی شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ایراني ساری محمود احمدینژاد ته وویل روسیه اتومي انرژي ته د ایران د رسیدو ملاتړ کوي، خو شرط داده چې اتومي پروګرام سوله ییز وي. پوتین د چین په بیجنګ کې د شانګهای د همکارۍ موثر کانفرنس ترڅنګ له احمدینژاد سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې تشدد د نه منلو وړ وبال او یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشار اسد د رژیم د لری کېدو لپاره د امریکا غوښتنه تکرار کړه. په ترکیه کې د میرمن کلینټن تر دې څرګندونو مخکې د سوریې سیاسي فعالانو په همه ښار کې د ښځو او ماشومانو په شمول د اتیا تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. میرمن کلینټن نن په استانبول کې له تروریزم سره د مبارزې په یو نړیوال کانفرنس کې وویل
The regime sponsored violence that we witnessed again in Hama
هغه تشدد چې د رژیم له لوري پارول کیږي پرون بیا په هما شهر کې پیښ شو، د عمل د منلو وړ نه دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد خپل ظلم او وحشت دوه برابر کړی دی تر څو چې اسد واکمن وي. په سوریه کې سوله، ثبات او دیموکراسي نشي راتلی. میرمن کلینټن زیاته کړه لویدیځ هیوادونه او د هغو عرب متحدان په دې نظر دي چې د سوریې بحران یوازې هغه وخت پای ته رسیدای شي چې بشار اسد لري او یو موقت حکومت جوړ شي.
دوستانو، خبرونه مو له آزادې راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې وو چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې ویل چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع چې د امریکا د دفاع وزیر نن په کابل کې ویل پاکستان کې د حقانیز شبکې په څیر د تورستي ډلو پناځایونه جوړ شوي او اسلام آباد باید د دې ډلو جرړې وباسي، کنه نو د امریکا حوصله په ختمي دوه. په دې موضوع د کابل پانتون د استاد نصر الله ستانکزي سره یو مرکه لرو. افغان استخباراتي مامورینو د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو یو مهم گزار بللی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او له دې مهم خبرو چې ولسمشر کرزي چین ته خپل رسمي سفر پای ته رسولی او کابل ته ستون شوی. دا د آزادې راډیو دا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې ویل چې هیواد باید د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دغو پټنځایونو په اړه نور د دوی د صبر کاسه په ډکېدو ده. زبیر ژمن له کابل نور تفصیل راکړي.
د امریکا د دفاع وزیر له پولي اخوا د حقاني شبکې خوندي ځایونه یو وضعیت دونکو اندېښنه وبلل او ویل نور په اړه د دوی زغم خپل وروستي حد ته رسیدلې دی. خغلی پنیت اول چې دغه خوندي پټنځایونو په موجودیت کې د یو خوندي افغانستان رامنځته کول یو ستونزمن کار دی. نوموړي له خپل افغان سیال عبدالرحیم وردک سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان باید نور د دغه پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي.
It is an increasing concern.
دا یو زیاتیدون کې اندېښنه ده چې دغه پټنځایونه موجود دي او د حقانی شبکې په شان ترې نه شبکې ګټه اخلي چې زمونږ پر ځواکونو حمله وکړي. زمونږ حوصله ورستی حتی رسیدلې ده. له همدې عمله دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د دغه پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي.
خغلی پنیتا د هند له مرکز نوی دیلی څخه کابل ته رسیدلی. کابل ته د دې د سفر هدف د افغانستان د امنیتی وضعیت جاج اخستل په ګوته شوې دي. نوموړي په نوی دیلی کې هم د پاکستان په قبایلی خاوره کې د خپل هیواد د بی پلوټ الوتکو د حملو ننګ وکړه. پنیتا وویل دغه حمله د پاکستان په ملي حاکمیت پورې اړه نه لري، بلکې په افغانستان کې د دوی د عسکرو د امنیت لپاره کیږي. په کابل کې له پنیتا سره په ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک هم په افغانستان کې د امنیت لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه تلو ټینګار وکړ. نوموړي تمه وکړه چې پاکستان به بل اخره د دغه پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره د همکارۍ اهمیت درک کړي.
مونږ تمه لرو چې دوی به په تدریجي توګه دې نتیجې ته ورسیږي چې له مونږ سره همکاري وکړي. نو که دغه همکاري رامنځته شي، نو بیا به مونږ وکولی شو چې د ترهګرو قومانده روزنه او د وسلو رانیول له منځه یوسو، او همداراز وکولی شو چې د دوی مشرتابه له منځه یوسو یا یې هم ونیسو. او که د هغوی همکاري نه وي، نو زموږ هدف چې کامیابي ترلاسه کړو ستونزمن کیږي.
که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ځان د امریکا ملګری بولي، خو د دې هېواد په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو موجودیت د پاکستان دغه ملګرتیا تر پوښتنې او شک لاندې راوستې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د پاکستان له خاورې په افغانستان کې دننه په افغان او امریکایي عسکرو د بریدونو پلانونه تنظیموي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزیر نن په کابل کې ویل په پاکستان کې د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو پناه ځایونه دي او اسلام آباد باید د دې ډلو جرړې وباسي، کنه نو د امریکا حوصله په ختمېدو ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د دې ګواښ په اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې واشنګټن د پاکستان پر ضد څه کولی شي. نصرالله ستانکزي په ځواب کې وایي
د امریکا متحده ایالات د پاکستان پر ضد ډېر اقدامات کوي او تر اوسه باید کړی وای. اول کولی شي ټول خپل هغه مالي مرستې یا پورونه چې په پاکستان پورې تړاو لري یا دوی تبدیلوي هغه قطع کړي، او د خپلو مجاهدینو باندې فشار راوړي، د ناټو په غړو هېوادونو باندې فشار راوړي چې هغوی ورته اقدامات کړي. یوه مسله بله مسله په سیاسي لحاظ په ډیپلوماتیک لحاظ فشار راوړی شي، او حتی پوځي اقدامات هم کولی شي. دا اوس هم دوی د پاکستان په خاوره کې د ځینو پوځي مراکزو د ترورستان پوځي مراکز تر هدف لاندې شي، نو د دې امکان هم شته چې دا تشدید شي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې امریکا اقتصادي، سیاسي او پوځي فشار په پاکستان راوړی شي، خو بل لور ته د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته زموږ بریالیتوب ګران دی. نو په دې حساب فکر نه کوي چې واشنگتن بیا دې ته هم مجبور دی چې همزمان اسلام آباد سره یو څه نرم چلند وکړي؟
زه فکر کوم چې پنیتا خبرې کوي چې د نرم چلند ضمانت یې رسوې ده، بلان که امریکا ته ګران هم تمامېږي مجبوره ده بل لار نه لري. د کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې د سولې، د ثبات، د تروریستي ګروپونو د نفوذ مخه نیولی شي په دې منطقه کې، حتی په نړۍ کې. اما په هر صورت که دا امریکا ته ډېره ګرانه هم تمامه شي، بالاخره به امریکا زر یا په زند مجبور شي تر 2014 پورې هغه اقدامات وکړي چې هغه پاکستان یا اسلام آباد په خپل ځای کوي.
داسې رپورټ له روسیې دی امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی به په لنډ وخت کې اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره به خبرې وکړي. پاکستان په دغه خبرو کې هم ممکن خپل پخوانی غشتنه له امریکا وکړي، د هند نفوذ ته باید توجه وکړي په افغانستان کې زیات نشي. یوه خواته امریکا له اسلام آباد ته مرسته غواړي، بل لور ته له هند غواړي چې افغان پوځان و روسیا او په افغانستان کې پراخه ونډه ولري. دا پاکستان ته د منلو ده؟
پاکستان ته به د منلو وړ نه وي. اما خپل د واشنگتن غوښتنه له چیلینا دا هم د منلو وړ کی چې نور امریکایان نو امید شوي دي له اسلام آباد. یو مسله له بل خوانه دا هم منطق لري چې په سیمه کې که واقعا هند په ستراتیژیک لحاظ امریکا سره مخ ته لاړ شي، د مال نظره امریکایان هند ته ترجیح ورکوي د یو ستر منطقوي قدرت په توګه. له بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره، د لپاره چې اوس کابل او ډیلی ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه بیا یو بل په منځ کې مسله کوي.
ستانکزی صاحب، څه فکر کوي امریکا به څومره وخت نور پاکستان ته ورکړي؟
دا ډېره مشکله سره وایي څومره وخت، اما زه فکر کوم چې امریکا باید خپل معاملې تر 2014 کال له پاکستان سره یوې خواته کړي.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په هغه څرګندونو خپل نظر څرګنده و چې نن یې په کابل کې کړي. زموږ حق له ازادۍ راډیو ناوړي
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اوري.
جمهور رئیس کرزی چین ته رسمي سفر پای ته رسولی او کابل ته ستون شوی. ښاغلی کرزی د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی و. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر په کندهار کې د وروستیو انتحاري حمله او په لوګر کې د بمبارۍ د رپورټونو تر خپرېدو وروسته کابل ته د ستنېدو پریکړه کړې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی کابل ته د بیرته ستنېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی و د شانګهای غړي د افغانستان پر راتلونکي امنیت او ثبات خبري وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر د برکی برک په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباري کې د تلسو ملکی کسانو وژل کېدل په شدت وغندل. ښاغلی کرزی ویلي د ملکی وګړو داسې وژل کېدل د زغملو او منلو وړ نه دي. ناټو وایي چې د برکی برک په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښو په اړه تحقیقات کوي. په عین حال کې روسي رپورټونه وایي چې د شانګهای د تړون غړو هیوادونو نن پریکړه وکړه چې افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه ومني. په دې ډول افغانستان کولای شي چې د شانګهای تړون په غونډو کې د ګډون په وخت پر اړوندو مسایلو نظر څرګند کړي خو رائے نسی ورکولای. په دې تړون کې روسیا، چین، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان دایمي غړي توب لري. د دوی په کلنوي غونډو کې د هند، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مشران د څارونکو په توګه برخه اخلي. د اسوسییټډ پریس په حواله چین او روسیا له اوږدې مودې راهیسې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان ته په دې سترګه ګوري چې په منځنۍ اسیا کې د امریکا د نفوذ د لا پراختیا مخنیوی کولای شي. د دواړو هیوادونو د افغانستان پر راتلونکي کې د پراخ رول لوبولو هیله څرګنده کړې ده. چین پرون وویل چې غواړي پر راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي بیارغونه کې زیاته ونډه ولري. افغانستان ته د څارونکو موقف ورکول به له کابل سره د شانګهای د غړو تماسونه زیات کړي. چین او روسیه هیله لري چې په دې ډول به په افغانستان کې د امریکا نفوذ کمرنګ شي او د کابل پالیسي به د دوی له اهدافو سره موازی شي. د اسوسییټډ پریس په حواله د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن سهار د غونډې برخه اخیستونکو ته وویل ټول غړي باید له دریو مسلو تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې خپلې موافقې ژر تر ژره عملي کړي. موږ باید د امنیت د ښه کولو لپاره د همکارۍ یو سیستم رامنځته کړو ترڅو د تروریزم، جلای غشتنې او افراطیت د خپرېدو، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جنایتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس حامد کرزی چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دې تفاهم لیک د چین او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره زمینه برابرولای شوی. خو اوس چې جمهور رئیس د بیرته ستنېدو بیړنۍ پریکړه کړې دا نه ده څرګنده چې د چین له جمهور رئیس سره د همکاریو د پراختیا دغه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی کنه.
ومریدل چې ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د وروستیو انتحاري حمله او په لوګر کې د بمباریو د ریپورټونو لخبریدو وروسته چین ته خپل سفر پای ته رسولی او افغانستان ته ستون شوی. دا ورځ چې پرون ورځ په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. په افغانستان کې څو ورځې وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو د لګېدو خبر ورکړ، په یوه ورځ تر شلو ډیر کسان په کندهار کې وژل شول او نږدې شل تنه په لوګر کې وژل شول. په لسګونو نور هم په همدې یوه ورځ ژوبل شول. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر چهارشنبې د ملکي تلفاتو په برخه کې د روان میلادي کال تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ په کندهار کې خبر ځان وژون کې پریډونه وشول او ناټو په لوګر کې بمباري وکړه چې د دولتي سیمه ییزو چارواکو په وینا یې د طالبانو ترڅنګ ملکیانو ته مرجوب لواړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
هلته وسوال مخالفین وو، طالبانو ډېر مهم خلک هلته ځای په ځای کور کې کوس دوی ورځې د کور مسله کوي. دغه ځنه وسوال برید کېږي، هغوی ډېر نفره زخمیان کېږي. وروسته مجبور شوي دي بمبار دې کړی ده و نفر وسوال طالبان وژل شوی دي د مهم خلک او ملکی تلفات هم اوختی دي.
د ناټو یو پوځي مشر جیمز ویلیامز وویل د برکی برک ولسوالی په سجاون کلی کې د طالبانو د یو مشر پر ضد عملیات وشول او تر اوسه معلومات نه لري چې د طالبانو دا مشر وشل شوی کنه دی. د ناټو ویان ژمنه وکړه چې له افغانانو سره به یو ځای د لوګر د پیښې تحقیقات وکړي. افغان پلاوی د پیښې د څېړنې لپاره لوګر ته تللی دی. تیره چهارشنبه بیا د کندهار هوایي ډګر ته نږدې خبرګزان وژون کو پریدونو تر شلو ډیر ملکیان ووشل او پلسکونو نورې ټپیان کړل. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل د دې چاودنو په اړه وویل
د ولک کولسوالۍ تطرلار د کندهار شهر څخه لومړی یو ځانمرګ دی چې ځانمرګ بسکرونکي موټر سایکل فورو خلک ټول سیمې دي. دوهم ځانمرګ بسکرونکي چې پلی وو دغه پیاده نفر راغلی دی او د خلکو په منځ کې ځانته انتظار وکړی دی چې پکې 22 ملکی خلک شهیدان شوي دي او 59 زخمیان دي.
اونۍ مخکې په افغانستان کې د یوناما مشر یان کوبش ویلی وو چې له 2001 میلادي کال راوروسته د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر بل هر وخت ملکی تلفات په افغانستان کې لږ شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې دغه مثبت بدلون په وروستیو ورځو کې بیرته منفي بڼه خپله کړه، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مسول جیمز راډ هیور وویل یو څه چې موږ ویلی شو هغه دا دی چې تیره چهارشنبه د ملکي تلفاتو په برخه کې د روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان استخباراتي مامورینو د لیبی وژنه په افغانستان کې د القاعده پر فعالیتونو یو مهم گزار بللې، ویلي دي چې د وژنه به په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیی اللیبی د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. سپینې مڼۍ هم د لیبی وژنه په القاعده یو مهم گزار بللې، ویلي دي چې له دې سره به د القاعده رهبری نور هم کمزوري شي. تر دې مخکې په کونړ کې د القاعده یو بل مهم غړی د ناټو ځواکونو په یو حمله کې وژل شوی و. د ابو یحیی د وژنې په اړه د افغان امنیتي چارواکو عکس العمل نور جزئیات له کابل د حمید مومند په ریپورت کې اورو.
افغان استخباراتي مامورین د ابو یحیی اللبی وژنه د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې مهم پرمختګ بولي او وایي چې د دې وژنه به په افغانستان کې د تروریزم په ماتولو کې مرسته وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا ابو یحیی اللبی د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی دی. د هیواد د ملي امنیت ادارې وان لطف الله مشل ابو یحیی اللبی په افغانستان کې د القاعده د دویم درجه مشر وباله او ویل چې د طالبانو او القاعده د رواني جنگونو چارې تنظیمولې.
این شخص نفر دوم القاعده در افغانستان بود و شخصی بود که زیاد تاکید میکرد.
دوی چې دا شخص په افغانستان کې د القاعده د دویم درجه مشر وو او پر رواني جنگ زیات ټینګار درلود. په افغانستان کې د القاعده او طالبانو رواني جنگونه هم د پر مخ وړل. موږ خو خو چې د لمنځه تللې او د په وژنې سره هیله منیم چې د رواني جنگونه هم لمنځه ولاړ شي. د زده کوونکو مسموم اول د طالبانو کارنه د دوی ساده خلک دي. دا ډول کارونه دوی ته هم داسې کسان او پاکستانان ورخی. د الابي وژنه په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره خورا مهمه ده.
تروریزم در افغانستان
تر دې مخکې سپینې مانی هم اللبی وژنه په القاعده سترګزار بلل او ویلو چې د وژنه به د القاعده د رهبری په کمزوري کولو کې مرسته وکړي. د سپینې مانی وان چې کارني کسه هم داونه ویل چې اللبی په سړ ډول سره وژل شوی، خو ویل دي چې د وسل لپاره د دوی په انداسه سوک نشته چې د ځای ونیسي. چې کارني چې په یو خبري غونډه کې وینا کوله د ابو یحیی اللبی د وژنه په اړه خپل نظر داسې سرګند کړ. د وای د هغه وژنه د القاعده د رهبری د کمزوري کولو یو برخه دا چې په تیرو څو کلونو کې د دې شبکې مشرتابه ته رسیدلې او رهبری یې دومره کمزوري شوې چې بل داسې واضح څوک نشته چې د هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د القاعده اکثره مشران په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له حملې وروسته پاکستان ته تښتېدلې او د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې میشته. په تیر مئی کې د پاکستان په ابټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژل وروسته د په افغانستان کې د القاعده دویم جګ پوړی مشر دی چې وژل کېږي. تر دې مخکې په کونړ کې د القاعده یو بل مهم مندان خسرل طایفی د ناټو ځواکونو په حمله کې وژل شوی وو. ویل کېدل چې د پسیمه کې د القاعده د جنگیالیو مشرکا ولا او په ختیځو ولایتونو کې په نورو وسله والو ډلو ځانګړی اغیز درلود.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون ته تر 200 زیات ماشومان وروړل شوی چې د شری په ساري ناروغي اخته دي. په دغه روغتون کې د زیات نشټوالي په وجه په یو چپرکړ کې د یو ناروغ پر ځای دوه او درې کسا چول شوی او د امکاناتو د لګول لامل د دوی درملنه هم سمنه ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د عامه روغتیا وزارت د ننګرهار ستونزو ته لږه پاملرنه کړې او روغتیایي ستونزې لوي نه بلې ورځې ته لا پسې ډېریږي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې د تازه وروړل شوو ناروغانو حالت پوښتلی.
څنګه چې په دې نږدې شپې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د شیری میزل او ډېر راغلي د شیری واقعات ډېر شوي دي. تر دې دمه د 200 په شاوخوا کې ماشومان لجستر شوي چې د دې جملې څخه 15 ماشومان مړه دي.
ډاکټران د دې عیادت کوي چې شفاخانه هم لستون سره مخ ده.
شیری خو باید مخکې واکسین شي. ماشومان په نه همشنه کې باید واکسین شي ترسو د شیری ناروغي چې د پری سکول ایج ډیزیز ویل کی، یعنی هغه ناروغي ده چې د مکتب نه مخکې په دوره کې، یعنی په سلور کلنۍ او 15 کلنۍ او په 3 کلنۍ کې ماشومان پېښته کیږي، نو دا ماشومان باید واکسین شي. کوم ماشومان چې واکسین شي او په هغه باندې چیرې رزینو شیر ډیر زیات خفیفی دلته یو سنور لتونه موجود دی چې ولی د شیر واقعیت د سپکتلوی ډول باندې ډیر شوی دی یو دغه جمله نه خبره د واکسین د کیفیت مسله ده د واکسین د ساتنې مسله ده واکسین چې کله د فابریکه کې جوړیږي بیا غی انتقالیږي د هیواد په سطح هغه مرکزی ډیپو ته غزنه ولایتونو ته د ولایتونو کلینیکونو ته کلینیکونو ته د ناروغ کوره پوری دا ټول یو سوړ زنجیر دی کچیر ته په دغه زنجیر په هر برخه کې سکتر امنست شي نو واکسین خپل کیفیت د لاس ورکي واکسین د 2.3 درجه د سنتیګریډ پورې ساتل کیږي کدا درجه لوړ شي نو واکسین خپل خواص د لاس ورکي نو دا یو عادي وبدي دلته ستونزه دا ده چې د واکسین د کول چین سیستم چې د کوم واکسین چې فیک سنټرونو ته کلینیکونو ته ولکیږي البته دا ویره موجوده چې دا واکسین شاید په درست ډول نه ساتل شوی موږ چې د کلینیکونو سره د دوی د مسؤلینو سره د روغتیا نړیوال شبکې د دفتر سره ډبلیو ایچ او سره د روغتیا نړیوال سازمان سره موږ په دې اړه ارتباط ونیو مختلف ستونزو ته هم اشاره وکړه یو دغه ستونزه ده چې کم کسان چې د واکسیناتور په توګه ګمارل کیږي دا وړ کسان نه وي اکثره د ملکانو په واسطه د ولسوال سیبانو په واسطه د چارواکو په واسطه یا د هغه کسان چې کورو کلی کې وزګار دي کدی نو الستي همي دوی معرفي کیږي چې د واکسیناتور په توګه استفاده شي
د روغتون داخلي وضعیت څنګه دی هغه ډاکټران چې ستاسو سره په تماس کې دي هغه څه وایي د دوی معالجه د دوی چپرکټ او بیډ او دا شیان دا چمتو دي روغتون لدی او دینه وتلی شي چې دوی سمه درملنه وکړي شي
زه نن سار ورغلی وم د امي روغتیا په روغتون کې او په نور روغتون کې دغه په شیر یخت ناروغانو وضعیت معمولی دی اکسونه موږ وغوښتل حتی په یو چپرکټ کې درې درې ماشومان پراته دي په کوټو کې زه نشته ماشومان د کوټو نه بیرون پلارو کې پراته دي موږ سره اکسونه موجود دي حتی د ماشومانو په څنګه کې په انتانی څنګه کې هم د لپاره امکانات نشته ماشومان ورل شوی دي د رواني ناروغي په څنګه کې د شیر ناروغان بستر شوی ځکه 200 ماشومان چې کله روغتون ته مراجعه وکي یا د سره په شاوخه کې مراجعه وکي د روغتون ظرفیت دومره نه دي روغتون د لپاره زین لري اداسې تصمیم دی کچیرته دغه پروسه په مخ لاړ شي د ناروغانو شمیر زیات شي ممکن خیمه ول شي د لپاره یو دو اومده لتون چې د ناروغي ساري ناروغي د نورو ماشومان ته انتقالي ډیر ناروغان د شوی دي چې په یو بل لوه راغلي دي پر روغتون کې بستر شوی کده د سال پر راغلي کسینه بغلی بل ستونزه ولري خو دوی چې کله تری دی یو هفته روز دوه هفته روز دوی د شیر په لوه راغلي دي
په ننګرهار کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل و چې په دې ولایت کې د په ماشومانو کې د شیر د ناروغي د خبرېدو په اړه معلومات راکول تاسو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او چین په مشرۍ د شانګهای د سیمایزو همکاریو د سازمان غړو نن یو وار بیا په سوریه کې د پوځي مداخلې شدید مخالفت وکړ. تر دې ورځې مخکې د سوریې رژیم مخالف لوري د دې هیواد پر حکومتي ځواکونو د لږ تر لږه سلو تنو د قتل عام تور ولګاوه، خو د شانګهای سازمان نیلامیه په سوریه کې د روان کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره پر سیاسي مذاکرو ټینګار کړی. د دې سازمان نیلامیه همدار ازوایي چې د ایران پر ضد د حمله د منلو وړ نه ده. فرشته جلالزی د فرانسې خبري اژانس په حواله د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د شانګهای د سیمایزو همکاریو د سازمان د دورتنې غونډې په پای کې خبره سوې اعلامیه وایي غړي هیوادونه له ورخیزو بندیزونو او د قدرت د انتقال لپاره د سیمې په چارو کې له پوځي مداخله سره مخالفت لري. د شانګهای د سیمایزو همکاریو د سازمان په دورتنې غونډه کې د نورو ترڅنګ د روسیې، چین او ایران رهبرانو برخه درلوده او خبري وکړه. مسکو او پیکینګ په دوامدار ډول د سوریې په حالاتو کې له پوځي مداخله سره مخالفت کړی دی. خودواړه هیوادونه په دوامدار ډول تر فشار لاندې دي چې خپل دریځ بدل کړي. د فرانس پرس اژانس په حواله په سوریه کې له 15 میاشتو راهیسې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. د سوریه د رژیم د اپوزیسیون ډلې پرونه دا وکړه چې بشار الاسد وفادار ځواکونه په دې هیواد کې د لشتو لږه سلو تنو په قتل عام کې لاس درلود. پوژل سوویو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د سوریه رژیم د ایداوي ردوي او د امریکا متحدو ایالاتو په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. روسیا او چین تر اوسه د سوریې د رژیم په ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي دي، خو دواړو هیوادونو د سوریې د حالاتو په اړه د عربي ټولنې او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي کوفی انان له پلان څخه ملاتړ کړی دی. د کوفی انان پلان باید د اپریل 12 نیټې په سوریه کې د اوربند لټینګېدو سره سم پیل شوی وای. خو سوریه ته د ملګرو ملتونو د 340 لاستول کېدو سره سره هم په دې هیواد کې د تشدد زیاتوالی د کوفی انان د پلان د موثریت په اړه شک پیدا کړی دی. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د تړون په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده د ایران په ارتباط له روان وضعیت څخه هم جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. په اعلامیه کې راغلي د ایران د مسلې د حل لپاره د پوځي ځواک کارولو هیڅ ډول هڅه د منلو وړ نه ده. دا کار به داسې غیر مترقبه پایلې ولري چې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. د چین دولتي خبری اژانس سینهوا د ولسمشر هو جینتاو په حواله ویلي دي پیکینګ د منځني ختیځ د هر هیواد لخوا د اتمي وسلو جوړولو له هڅې سره مخالفت لري. خو جمهور رئیس هو جینتاو ټینګار کړی دی چې د ایران مسله باید د ډیپلوماټیکو لارو او د بې پرې خبرو له لارې حل شي. نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره ګوري. په نورو څورځو کې به د ایران استازي په مسکو کې د نړیوالو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه مذاکره هم پیل کړي.
دوستانو د مازیګرنی نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره و. په بل نیم ساعت خبری مجله کې ملیحه حراری